تاسو ستړي مو شي قدرمن دوستان زما سلامونه ومنې وخت په افغانستان کې د سهارا ته بچی شوې د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړې مفتش وايي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته خای دوام ونه کړی شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلی په وبخی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي اسرائیلی پوز د اړتیا په صورت کې د غزې پترنګ کې پوزي عملیات ته چمتو دي. یو ار بیا مو هر کله کو وسم پاموکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استاذ زلمی خلیلزاد پروند راټول او منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد تستون شي. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا تا چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلې په اپریل میاشت کې د هغه سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلتې د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلې دي. د ناتو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناتو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روان دو مخکې په لندن کې او هلته یو شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخو ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد تستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازینه حل لاره ده. افغان حکومت خاغلی مشل د سی شمې پورز د سلام مشورو لپاره کابل تور وخت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې تستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی دریست خپشا شول نو زکه پدی اړه لډیر و بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادۍ راډیو ته وویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلی پوز د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوزي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه او بخی نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیانې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې پنځښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضر شو او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل واسینې جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناتو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شو. ناتو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناتو غړي د دې ټلوالي د عصري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناتو واړه نه وي شخړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. و بوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلاتون کې وایي افغان حکومت د سولې لټنګیدو وروسته د نړیوال مالی مرستو پرته خی دوام ونه کړی شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداری وزارت وایي پرونې د کابل خار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاش شوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګیدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته خی دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو، مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's a good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسیره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق تر رسیدل چې د نفتي موادو په مقابل کې به د هیواد تمرمر صادروي. خغلی غنی د پنځشنبه پورز د جلغوزي د پروسس او بستبندۍ او د وسپنې د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست کونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکو واد نه په صادرونکو واد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته تخلاص ده.
خغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحد عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانستل د چابهار بندر لاله نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لاله د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي اومده لاملونه دي. د افغان سوداګرو اومده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بلابل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسولین ګاونډیو هیوادونو ته د دغملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وای
اقدامات بې سابقه کې رئیس
د غوای ولسمشه لوري د وسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نوم محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یوه هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاین اونورا
ډیری بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد یم چې ډیری بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له د اندېښنو ترڅنګ ځینې نورې هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تېره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره ورسته لدی څوک ادعا نسی کولای او یه حق اوازې چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډیری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښاره وروسته د پاکستان لاهور، الن باتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکه او د هند کلکته او نوې ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینی لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولې شي د زمکه لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي، د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
په ایجاد فضای سبز شهری است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي دا ابتکار په لاس واخلي او پله د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دی او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په تړانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د تړانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ لغزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تل ابیب په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزه په ترنګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړی کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنه د پټیکا کې هم د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د روسیې لخوا په اشغال شوی ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لري شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلی یو وه چې میړه یې پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي. پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکوو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هیڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویلې چې دروغ مه وایه. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یوځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کم شمېر عملیات شوي دي. د ډډي ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ورکړي چې د نیول شو وکړو سره خبري وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلزاد پرون په بروکسل کې او د غلطې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته لاغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لټ سرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو په کې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګند کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شویل دی. مخکې د فاریاب ولای چارواکو ویلي و چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکا یو محکمه وایي په پام کې ده د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلی د اپریل په میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. او د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته ځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبري کې او همدارنګ کور کلیم خبرو. خو تر هغه مخکې راځي چې له اسمت څاروان څخه د آیا په هیګي د لړۍ یو بل برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره یو اړوندې کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لاند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړی پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی په هنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسوله ډاکټره پلوشه انوري ده.
پیل کې یک بدی خبره ته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د حکومت حد ده.
سروې چې شوی ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوی او دا خودل چې په هر لس کوچنی ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټه قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د هومر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي، د هغه قد نه رسیږي. کیږي دا مشمون نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي د دماغي له لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار ته ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي زوی تغذیه دوه شکل لري یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی ځکه چې جامعام داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی او بل هغه د چې کله چې ماشومان هاد دی په شدید ډول کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي هغه په شدید هاد توګه سوی تغذیه ته مواجه کیږي مونږ دیتا وایو سوی تغذیه هاد ټوله 3 میلیون کیږي
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی سو چې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي
ام داسې وایلو شو
bale اوس به راسو دیتې چې د خوارځواکۍ د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سی ول یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتې وروسته ک د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه خلی یو مرسه اخلاقی دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي حالات او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکېږي او بل هم د ادم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیط او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تجدید کیږي ځکه چې کله چې اوبه ناپاکوی اگه ماشوم خوری بیا ایسال کیگی ایسال اگه بیا ده جذب ده مواد نمانی کیگی اگه تجدید کیگی بل هم آدم ده آگهی ده کورنه ده والدین پده نپویگی چه ماشومان کم خوراک اگوی تا پا کم سن که ورکی
بله
پخپلا مور پسوی تغذی مواجه ده شوخا نیم میلیون میاندی لرو چه اگوی سوی تغذی مصاب ده زکر چه اگوی نپویگی چه کم خوراکو کی یو استدی اگه مطالعه خوده لده چه پا فانسان که مونگ ده کم بود ده غزان دمره مواجه نیو
خونه
پوهیده مونگ تنوع ده غزایی اشته ده بط اگه مشکل ده چه خلق نپویگی که کم غزا سنگ اخری
اتاس بخبر که دو عزیز ولیتی یا ماشوم هم دی مور پا گیرده که پا خوارځواکۍ اخته که دلیسی ام کلیسی دن نری ترزی کنه پا دو آلاتو که پا دی مرز باندی اخته که گی اوز که داره توی چه چنگه یو چو پا دی پوسی چه داغه ماشوم سوی تغذی ده علایه میره توییه
مور دمری عمل اخلی داغه لمری ورز تر دو کلنی پوری مو اغی تا وایو تلایی
دوره
جوان طول اغا فیزیکی دماغی زکایی پتانسیل پر طفل که امده دوری که مونگ خاموش مرز توایو زکه چی خلق اغیط مرز پشان نگوری ایچ سوک دلتا پیو کلینیک نرزی چی وای چی زمان ماشوم قد لورشوی نده سما ماشوم نمور خنه ده زکه چی اغوی نپوییگی پنخه که ماشوم دخپل عمر پلاس کوچنی پاتې کیږي یو نه خی داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضی نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل خو دومره داسې نه دی چې مونږ وایو چې دا ماشوم تبه لري سوی تغذی داسې نخ نخانی نه لري چې مونږ وایو چې تبه دی د رنگ د ژیر دی داسې خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي ماشوم مخرش وي ډیر ژرا وکړي دا شیان مونږ ته یو علایم دی
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یي قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې ژیړ وي دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارز وکی باندې اختن سي
کله چې ماشوم زیګل کی په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي نه تنها د مافیاتي لحاظ نه ډیره ګټه ورده دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده
بله
هیڅ شدی هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شدی زاین نه سي
بله
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شدی باید تغذیه وشي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغې ته ورکي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شدی اساسي ده خو کافی ده رشد کافی دپاره کافی نه ده دو کلن پورې د مور شدی کوچنی ماشوم ته باید ورکی خوب د دسترخوان غذا هم هغه ته موږ باید معرفي وکړو هغه ته ورکو
او بل مهمه خبره دا ده چې کله ماشومانو کې دغه نښې نښانې ویني زخ ورځوکې باندې اخته سوی یو سی مرکز ته بوزي
خامخا او هر کله د خپل ماشوم باید واکسینونه په وخت زمان هغه اخلي کله چې واکسینونه اخلي طفل مریض کیږي
بله
غذا نشی اغسته او دا سبب کیگی چه ماشوم پس وی تغذی که اغا روان شی او اغا تشدید کلوکی کل چه میاندی ماشوم تا غذا ورکی خپل لاسونه پا پاک صابون و منزی زکه چه ماشوم پدیج و نره که تازه سرگی پرنیسته ده او دا چپریال طول اغی تا نویده او تل ترسو چه دا ار میکروب و هر اغا ار سرش چه مقاومت دا اغی نمقابل پیدا کی خامخا اغی ترس سوچی مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي خو د مقابلې په لحاظ مونږ واکسین لرو کله چې مونږ ځل سهار مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغه ته
ډوډۍ ورکي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکي شیدې خو اتمی به ورکي تر دوو کلونو پورې خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکي هغوی باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پرېږدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغوی ته ورکي تنوع د غذا مهمه ده مونږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکي او د ماشوم معده دومره کوچنی ده چې سو کشوکه هغه سوپ یا شوروا او شیان وخوري هغه سرکیږي بیا مواد غذایی په هغه کې نشته همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په اوون کې دی که یو شی بیا د هغې نه غلیز غذا هغې ته درکړي
ډېره مننه خیر اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د سوی تغذیه خوارځواکۍ پکله د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مينوالو سلام
آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگہداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټي لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بنی، د اب هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سم پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او بو ورکو او شاخونه ماخونه ماشومان مات وکړه، ساری به خوشینه کو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت
خو ګوریدین کو. نن پام دې موضوع غږی کو چې ولې ځینی خلک کله چې نیلګي کې نوي سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکینول شو نیلګي او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیر اس پړنی په منزور د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا يم او پیل د مریم توخی په غ راپور کو چې د نیلګي او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وخت یو شمیر مدنی ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وای
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومان ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سره کو د بغل د سره کو په خاطر غونې کینه، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزه شي. باید داخله کې حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کوي. دا د مونږ وبه خلکو نه ورکړي، نیمه و چشوي حیوان دی ورزی پانی خوری تو که ممانعت نکی. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ غفتو سی وطن لک سرسبز شي، آباد شي، دا میکروبونه ورک شي، دغه باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده. نو لبل پلاوا د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینول په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو ما وړ زیاتوي
په لیک دوه خپل حفاظت کوي، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کوته نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي امتنان اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نیالګی نه ډګ خلک باته یاوی او نیال هر ځای ته ځای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک او نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
خیر از یو سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي، د انسان په روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه، د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نو ما وړ زیاته
اکثر خلک دومنګ نه د انیلګي حملوک ډیرولې، ځکه نوې راغله افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. دومنګ د خلک راضي چې اورات دولت لپاره دومنګ نه ګلا د ټول پکړای وړي، خالي کرای باندې وړي به بهتر وړي. دومنګ انیلګي چې دي، د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثر وخت ځینی ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر انیلګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د انیلګي سم پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت سیدون کې فضل ربی وای چې د ټولنې ټول وګړي کچې په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي، نو ټول افغانستان به په څوکلونو کې شین شي. نو مړی وای
ما ته شهادت کورونه لپاره چې باید
نیالګي جو کړی چې باید واړه داونه لري او ساتل شي او سرکو غار د کوم نیالګي کله شي هغه باید واړو واړه تنه پانی ګلان یا سبل چې دا باید تنه ونش کې ځکه چې نیالګي زمنګ د موهید د پاره ډیر فائدہ مند دي زمنګ موهید خو بل خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور په خیسخ کاری زمنګ د کور چاپیل په خیسخ کاری دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټي د پانی نیالګي د پاره نقصان کې باید دا داونه لري او ساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان د پاره یو د پورا افغانستان د پاره باید وکړي چې چیرته یو نیالګي وکړو زمونږ موحد به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداری بنی د آب و هوا به زمونږ بیخي صفای
درنوریدونکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې
زمانم انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیږم اول خو د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنے ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې یو څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د اجتماعي صفو ته د ځکه نه چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالی ورکوي هم هوا پاکوي خو زه په خپله یو ښځه یم ما هیڅ وخت نیالګی نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمبر ولاده دی پغمان وسیدین که دا وسیدین که ذات وایم چه فقط و باور کا او شاخونه ماخونه ما شما مات نکا تاریب که خوش نکا و دی خپل وطن په خاطر دا نیال خدمت
خو ګوریدین کو هر کال د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ون یو بوټی کینوي دا چې دغه وزارت سک کال څومره نیلګي د کر لپاره چمتو کړی دی څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او د تنور ډيري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې ل رئیس محمد امان امین یار سره شریکي کړې دي چې په ګډه یو
رئیس صاحب لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په ټول افغانستان کې تاسې سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته عرضه کړي او دولتي ادارو ته به وشي
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیون نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیون نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره هم داسې یعنی غیر مسمري
مجموع کې د کرنې او بولګول وزارت ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې منګه غیر مسمری ونې ته توزیع کوي چې یو شری شپږ میلیونه نیالګي چې منګه راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیونه نه که په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي
ځینې خلکو سره چې موږ مرکې کړو دوی به ویل چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نه وو خو بیا غو نیالګي زر وچیږي او لمنځازي دلته به مشکل په نیالګي کې وي که په ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سمه نه کیږي هر نیالګي په هر ځای کې نه کیږي ځانته یو مشخص زونبندی لري د اصلا عامل د عمده د اساسي دغه د چاپ د خلک شت نیالګي راوړي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته
څنګه نیالګي وساتل شي رئیس مثلا یو نیالګي څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګي وښ نشته
هر نیالګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي باید اول د قرکونه چې راستل کیږي باید منظمه ډیر سمه خوره پسته او خوب شګل نه ني یو ډیر تیګونه لري او د شانونه لري چې باید دغه شي حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خوري سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګ سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ سلویخ ته 55 55 کې چې قرک استل کیږي چې ریشه تاب خوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونیول شي سمت نیلګي باید پیوان په اساس باندې چې ما د قورین رئیسل کیږي هغه باید رانه خشي اصلي صحه نه چې استل کیږي قورین رو اصلي صحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي دا هم دا مسائل دی او په زمند کې دې باید په اډیقل لاسلو 15 لیتر او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي د خلاګان چې په خپل په خور کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته ډکی شي په خاطر دې چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي نو بنان ریشه باید پټ شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخړې ډیر خه منظمه اوسيږي چې تنظیم شي ډیر نور مسائل دي چې تخنیکی مسائل دي باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي د پاره حداقل دو هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او سروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړ نیالګي دي تر څو چې رزلتي کې د ماشومانو د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او بلګول وزارت د خوانه د ترویجی څنګه د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د زنګلونو خلکو تر ایراکړي چې د غننم چې تاسو د غزما غک خلک راوري د غوامه په هوی د حقیقت کې نیالګي کینول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده
ډیره مننه کوم رئیس
رازی چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیالګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خصاتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پراتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
پستر گو